اته بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت چاروان مو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. که څه سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي، خو طالبانو تېره شپه وویل د دوی د حکومت د هلال کمیټې مشر اعلان کړی چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. تر دې مخکې په افغانستان کې له سعودي عربستان سره یو ځای هم روژه نیول کېده او هم په یوه ورځ اختر کېده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت یې ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنی قمندانې ویندوی خالد زادران تر پیش وروسته ازادي رادیو ته وویل
د دریم حوزه په مربوطاتو کې د سپرلۍ په یو کاستر موټر پسې چې سپکی مین چاودنه کړې ده، چې له امله زمونږ یو هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همداشان ته درې نفر نور زخمیان شوي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت داعش سختری زیډلې په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وای په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دو پایو د تخریب په تور دوه تنه نیول شوي دي. د پروان د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل کامران حبیبي پرون موبایل دغه دوه تنه په تاغمه سیمه کې د پایو د تخریب د پیښې په تړاو نیول شوي دي. دا پایې ورمش په بمی چاودنو تخریب شوي دي. برېښنا شرکت ویلي ترمیم څو ورځې وخت غواړي. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي د دغه هیواد لخوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. دغه سفارت پر نو وخت په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 15,500 ته ورسید چې د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله له لیږل شویو مرستو برخمنې شوې دي. لبل خدای طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر ماښام وویل دوی له ازبکستان څخه هم 4,000 تنه بشری مرسته ترلاسه کړي چې دغه هیواد د ولسمشر په سپارښتنه د اختر په مناسبت افغانستان ته لیږل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت 40 بندیان له بنده خوشی شول. د ننګرهار لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دغو 40 خوشی شویو بندیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اټومي بټۍ ته متخصصان لیږلي دي. د دې ادارې په وینا د مسکو هدف دا دی چې د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپروژیا اټومي بټۍ کې د څارنې له چارو سره مرسته وکړي. دا اټومي بټۍ د روسیې په کنټرول کې ده، خو د اوکراین او روسیې له سختې جګړې سره سره فعالیت د اوکراینی کارکوونکو له کبله روان دی. د دې اټومي بټۍ په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي د اټومي بټۍ اوکراینی کارګران چې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي تر سخت فشار لاندې خپل کار ته دوام ورکوي، او د چین په مرکزی برخه کې د یوې ودانۍ د نړېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. چارواکو پرون شنبه وویل ژغورونکي هڅه کوي د نړېدلو ځایونو په سپړلو سره راګیر کسان وژغوري. په دې ودانۍ کې یو هوټل، یو سینما او څو اپارتمانونه دي. د ودانۍ د نړېدو د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. نن یک شنبه د 14 لومړی مریض کال د ساور له 1100 د 2020 د میل لومړی سره برابر ده. زه عصمت چاروان يم، د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن د کم کې اختر لومړی ورځ اعلان کړي، خو سش کال په اختر کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی.
کار ور نشته، اختر پیسه مجه نشته، چې کاری نه بودونه یک چایی من نرمه گرفه.
د طالبانو اداره وایي چې په اختر کې کلک امنیتی تدابیر دولی. د طالبانو له دې اعلان سره سره ځینې شاریان وایي
کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه که جمعه ته ولاړ شو چې داسې خونړۍ پیښه رامنځته نشي.
د طالبانو ویندوی په افغانستان کې بشری بحران لوی نه بولی.
غذایی بحران ها حد که نزید باندی خلق تبلیغایی سپون سادیستا در خلقی لری در جبری ناپات مسائل دی.
در اوکراین په بوجا شهر کې در نور و کسان و مری مندل شده دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لوبړی د کابل شهر حال اخلو. د آزادی رادیو خبریال په دغه شهر ګرځېدلی، هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. نو لوبړی اوریدونکو ته وایي چې اختر څنګه دی په کابل کې؟
سروان صاحب، اول خو تاسو ته اختر مبارک شه. زه د کابل په ښار باندې مې دوره ووهله، همدا شیبه د کابل په ښار کې یم. د تیرو اخترونو په څیر باندې هغه ډول ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره خورا کمه ده. یوازې څه چې لیدل کېږي هغه دا دی چې د طالب ځواکونو چک پوینټونه دي چې دوی زیات کړي دي د تیر په نسبت باندې. د ښار په بېلابېلو سیمو کې د پلټنې پوستې زیاتې شوې دي او د دوی په وینا باندې چې امنیت یې نیولی دی.
بله، چې په ښار کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي، جماعتونو ته آیا د اختر د لمانځه لپاره خلک ډېر تللي دي او که هلته هم خلک کم تللي؟
او اختر مونږ وشو په زیات شمېر جماعتونو کې. 8 بجې دوی اعلان کړی او په ځینو جماعتونو کې 9:30 بجې، خو ډېره زیاته کمه وه. د جمع کوونکو شمېر، د لمونځ کوونکو شمېر خورا کم و. د په دغه روژې میاشت کې د جمعې د لمونځ کوونکو په نسبت باندې هم ډېر زیات کم او ښایي علت دا وي سروان صاحب چې یو خو د نامنۍ ویره ده. د روژې په میاشت کې په کابل په بېلابېلو مسجدونو کې، په جوماتونو کې د چاودنو له امله خلکو سره ویره خامخا موجوده وه. او دویم دلیل یې دا دی چې لا هم زیات شمېر خلکو اختر نه دی کړی اصلا. چې ځینو خلکو سره وغږېدم، دوی وایي چې هر کال یې د سعودي سره اختر کړی دی او سږ کال یې غواړي چې د سعودي له اعلان سره سم اختر وکړي. سعودي چې دی هغې دوشنبه اختر اعلان کړی دی، یعنی سبا ته. نو زیات شمېر خلکو اختر هم نه دی کړی او دوی به طبعا په دې تمه باندې وو چې دوشنبه په ورځ باندې به اختر کېږي. ښایي یو ناڅاپي پیدا غږ شوی وي.
ډیره زیاته مننه. په راتلونکو خپرونو کې به د نورو ولایتونو حال هم واخلو او وګورو چې په نورو ولایتونو کې خلکو څه ډول اختر کړی دی. لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال وویل، سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. خو افغان طالبانو وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر ویلي دي چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. دا به شاید په افغانستان کې لومړی ځل وي چې د معمول خلاف له سعودي عربستان سره په یو وخت اختر نه لمانځل کېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي. د ازادي راډیو خبریال هم اشاره وکړه چې په ښار کې امنیتي ځواکونه، د طالبانو امنیتي ځواکونه ګرځي او امنیت تر دې دمه خوندي دی. دغه وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. دا ډاډ یې په داسې حال کې ورکړی دی چې په وروستیو ورځو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ چاودنې وشوې.
که څه هم ځینې کسان د کوچني اختر په ورځو کې د ناامنیو په اړه اندېښنه لري، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون ناوخته رسنیو ته لیږلی ویلي،
ټول امنیتي او کشفي ادارې او موجبین د پوره هماهنګۍ پر بنسټ شپه او ورځ هڅې کوي تر څو محترمو هیوادوالو ته د تل لپاره او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د پوره ډاډ او خوندیتوب شرایط او فضا برابر کړي.
د پوره خوندیتوب ډاډ داسې وخت خلکو ته ورکول کیږي چې پرون هم په کابل کې پر یوه کاستر ډوله موټر د مقناطیسي مین په چاودنې کې یوه ښځه ووژل سوه او درې نور کسان ټپیان سول. په کابل کې یوه له خونړیو حملو تیره جمعه پر یوه خانقاه چاودنه وه چې طالبانو د مړو شمیر شاوخوا لس، خود خطیب د وژل سوو شمیر تر 500 زیات یاد کړی دی. د کابل ترڅنګ په بلخ ولایت کې هم به می چاودنې سوي چې تر ډېره یې شیعه وګړي په نښه کړي دي. هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بېلابېلو راپورونو ترلاسه سوي ښیي چې یوازې د روژې میاشتې له پیله تر څلېرویشتمې پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل سوي او 218 نور ټپیان سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ابلاغه کې د اختر پر مهال د پټاقیو او پلاستیکي وسلو خرڅول، رانیول او کارول منع کړي دي. دغه وزارت ویلي دا پریکړه د عامه نظم د خرابۍ د مخنیوي په هدف کړي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. سعودي عربستان تیره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. خود طالبانو ویاندویانو وروسته وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر اعلان وکړ چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو خلکو ته د کوچني اختر مبارکي هم ورکړې ده.
په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي بحران له امله سږکال اختر ته تیاری نه ده نیولې. هغوی چې نسبتاً ښه اقتصاد لري هم وایي د اختر لپاره یې تیاری نیولې خو د تیرو کلونو په شان نه. په کابل کې دوکانداران بیا وایي د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د دوی سوداوې خوند نه لري. د نظام له بدلېدو وروسته افغانان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوي او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د لمانځلو لپاره یې هیڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 300 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بېوزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتاً ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید میکړي دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل
سږ کال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نورې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د هر ډول ناامنۍ مخه ونیسي. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت ویلي و هیله لري چې طالبان د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي. د څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې په افغانستان کې د یو لړ بمي حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرژوبله واوښته.
په کابل کې د ایران سفارت ویلي دوی هیله مند دي چې د طالبانو سرپرست حکومت د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریا خپله او د ټولو افغانانو خوندیتوب یقیني کړي. د ایراني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې دغه سفارت د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې په کابل، بلخ او نورو ځایونو کې یو لړ بمي حملو څو جماعتونه په نښه کړل. دغه سفارت د جمعې په ورځ هم په ځینو ټویټونو کې ویلي و چې د افراطي ډلو د جنایتکارانه اعمالو له کبله نه سنیان او نه هم شیعهګان خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی د افراطیت د هرې بڼې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي.
اسلامي امارت د هر ډول تاوتریخوالي په ضد باندې تیز ګامونه اخلي او جدي ده، او دغه وروستیو کې کوم پېښې په مسجدونو، په مکاتبو، بسجونو باندې کېږي دا عملینې د ډېرو نیول شوي ځینې تر تعقیب لاندې دي. ډېر ژر به دغه پاتې خلک هم ونیول شي.
په بلخ، کابل او نورو ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو یو وار بیا په افغانستان کې د ناامنیو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. طالبان وایي د ځینو حملو طراحانې نیولي او په نورو پسې د دوی د پلټنې عملیات روان دي.
تیره اونۍ د ایران تسنیم خبري آژانسۍ د ایران سپاهي پاسداران ته نږدې دی په یوه راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښوولې وه. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د اندېښنې په اړه د سیاسي چارو شنونکی یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسله ډول څاري.
د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشری بحران زیات جدي نه بولی او وایي عمده علت یې په دغه هیواد کې تیره جګړه وه. په وروستیو کې د ماشومانو د ملاتړې بې ادارې ویلي په افغانستان کې د روژې پر مهال هم ګڼ کسان له سخت خوراکي بحران سره مخامخ وو او ډېر زیان هم ماشومانو ته واوښت.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې هغه بشری بحران دومره جدي نه ګڼي چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو یې په اړه خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه بشري بحران چې ماشومان هم اغیزمن کړي د تیرې جګړې نتیجه ده.
غذایي بحران هم حد کې نه باندې خلک ته تبلیغي ستونزې ساده د خلک لري د جګړې نه پاتې مسایل دي موږ د حل پسې لګیا یو. خو ځوان روان ده او کومکونو راغلي دي شل سي خلکو باندې په خپل په داخل کې افغانانو هم ټول سرمایداران خپل فقیر او نیستمنو خلکو سره کومکونو کړي لاس کړي.
ګڼو سازمانونو هیوادونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د اقتصادي رکود له کبله لوږه او بېوزلي پراخه شوې ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې ناوړه بشري بحران د روشې پر مهال هم روان و او تر ډېره یې ماشومان اغېزمن کړي وو. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په بوچا ښار کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی. پولیس وایي داسې ښکاري چې دا کسان شکنجه شوي هم وي. د دغه هیواد چارواکي وایي د بوچا ښار په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندلی دی. دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته موندل شوی دی.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیځ ښارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندویي کوي. د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي. دغه مړی په دې ښارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څېړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي آندری نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خبره شوه ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیک په مرمۍ ویشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کېږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلي دي. روسیه د فبروري میاشتې پر 23 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیه تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پایله به ملکیان په نښه کړي وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې موز اسمت ساروان هرکلی کوم. په روزګان کې د سژنی اختر په اړه یو راپور لرو. دا به هم درته وایي چې افغان سوداګرو د پاکستان د حکومت د یو اقدام هرکلی ولي کړی. په روزګان کې خلک وایي چې سژنی اختر له تیرو هغو سره توپیر لري. امنیت شسوی خو بی وزنی دیره شویده. دوی وی دازل پا اختر که هر سیمی تا دا میلی لپارت للیشی. نور حال پا دی راپور که واوری.
دا کچینی اختر پر اتاک سره پا ترینکوت شار که دا خلگو گرنه گونه زیاده سوی. زکه خلق نوی جامعه او نور آرین تو که دا خپلو کورون لپاره اخلی. دا اورزگان ولایت حسیدون که وای دا نورو کلونو پا پرتلا زیاد دا غاختر تا خوشحاله دی. زکه دا دی پا خبره چی آمن دی او جیبونه دا کوکنارو دا نیشپوه لپوی سو دک دی. گران آقا دا ترینکوت شار حسیدون که دی او ازادی را دی ته وی؟
شش کال در هر اختر خوشحالم ولی چه آمنده و خوید در پخواه برکان جگونه نیست در من سر بیاره نیست بلا ولی اخفل بدی که می تایه کدی وکلو داشه یار در اقای 15,000 و 10,000 داشت می جول کری جده داود یا نجم جول کری داود دونمی چه ما و مرکیر نجم جول کری
باچه بیا پترین کود شار که خیاتی کبی ازادی راډیو ته ویل له غوړست چې د طالبانو لوري د کوکنارو د کرکیلی او د استعمال پیر او پلور د بنګیدو اعلان وسو د تاریاکو قیمتونه څو چنده لوړ شو. نور سره د بزګرانو جیبونه او د نورو بیکار خلکو جیبونه له پیسو ډک شو. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله زیاتو خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی.
چیر کال په درزه سره چنکار ډیر زیات وو. په خوا چې په دروازې تر 15 په کار زیات وو. شاش کال دروازې دا ول سلاکار ډیر زیات یعنی تقریبا په دغه لس مره دکان دا 15 کال کې شکار کو یعنی په دغه وا ته کال د لس کال پرې دوه کال زیات نو کله شاش کال شو دغه وش تاریخ ګران سوله خلک ډیر وساک دي ژوند وساک دي خلک وساسوله په تاریخ خلک ډیر وساک.
یو شمیر نور هغه کسان چې کوکنار نه دی کړلی او نه هم نیش وهلی وایي حیران پاتې دي څه وکړي. محمد ولی د اورزګان ولایت اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصاد ضعیف دی له بلې خوا بېکار دی او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو چنده لوړ سوي دي.
نو دا غوړي په خوا 1500 اوس په 2000 دوغه نه 3500 دوغه نه راځي. خو دا مچی په 1500 اوس په زیر راکړه بله خو نو روزانه د 300 روزانه 400 روزانه 1500.
د یاد شار یو بل اوسیدونکو عباسین ازادي راډیو ته وویل چې په شار کې د کیف جمهوری نظام کارکونکو کې ډیر کم تر سترګو کیږي. دی وایي طالبان ته پکار ده چې د کیف نظام د کارکونکو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
د امانت سموده غوښتنه ده چې د چیرې دایرې د پولیسو او سربازانو سره ټول سره ښه یو چلند یو رقم چلند وکړي د مور د میله چلند نو سره وکړي.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان که څه هم دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي خو خلکو ته خبرداری هم ورکوي چې اختر کې د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي. هګۍ دې نه جنګوي، ژیرې دې نه خریوي او موسیقي دې نه اوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر د پاکستان د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوي چې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غځول کیږي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو د ملاتړ په هدف د جون تر 30 له بانکي فورمې پرته له افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غځولې ده. په دې اړه چې د معافیت سوداګرو او عام ولس ته څومره ګټه رسوي سفی الله ستانکسی د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې له مرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې ده.
دا د ایش فرمو باید
شیر شي او هغه داس پرمه ده چې ګمرکات کولای شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي مال محصول شي کدا پرمنه یو دا ورسره نه چوک نشي کولای چې مال تیر کی او مال محصول شي اوس خوشبختانه چې زمونږ په پاپشاره باندې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې مو درلوده او مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازي کړ دولتونو ته ورسوله نو دا زمونږ پیشنهاد ومنل شو دا د تقریبا څه کم دوه میاشتې نور هم تمدید شوه دا فرمه لازمي نه ده آزاده شوله او مونږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولای شو چې تجارت وکړو دا ښه کار دی زمونږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي اما دا یې د خلاصون لاره نه ده باید مونږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو ګرچې نور هم سایګان زمونږ چې دي مونږ سره دا اصول کلک نه نیسي ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نس د افغانستان د خوراکي موادو غذایي موادو او ټولو تجارت دپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی خو دوی چون په خاکستري لیست کې دي دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي
عام ولس ته به یې ګټه څه رسېږي ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل
خو عام ولس ته خو یې ګټه دا ده چې خویداد چې راتلل نور هم قیمتونه جګېدل که دا کار شوی وی قیمتونه خصوصا د دوه درې شیانو چې موږ د پاکستان نه راوړو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالص غالسنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي دا ټولې ودرېدلې دوی ته هم نقص و خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې ګرچې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي کم اوړه دي کم تیل دي کم بوره ده ټول د مرکزي آسیا نه راوړو نور د پاکستان تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی ښه نه دی د قزاق اوړه ارزانه دي ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفي وی او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي او د خلکو ارتباط واقعا تشویش شته دی تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي مشکلات شته تیل هم په افغانستان کې قیمته شو ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي خصوصا غله او مونږ تقریبا ټول غوړي چې مونږ راوړو قزاق نه راوړو مونږ بوره ټوله د اوکراین نه راوړله په سلو کې اتیا فیصد هم دا غذا نه راوړله یو څنګ د هندوستان نه راوړله نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې جګ دی
دغه د اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسېږي خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې
خو د پاکستان سره نه بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي صادرات هم د پاکستان سره د تېر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ او واردات هم کم دي تقریبا بیخي کم شوي دي یعنی په سلو کې دېرش فیصده ټول واردات کم شوي دي تقاضا په مارکیټ کې کمه ده اما د پاکستان پخوا مونږ دولس سوه میلیونه ډالرو په ارزښت واردات درلودو نو سږ کال شاید اووه سوه میلیونه شي
د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان علي کوزای و
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم زه تاج محمد نورزیم د دبي څخه افغانستان د حالاتو په حساب چې پرون شیخ صاحب یو بیان خبره کړې او ویلې و چې مطلب جانیان دې موږ په رسمیت وپېژني او داسې نور ما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پېژني خو هغه خپل ملاحظات لري خپل دلیلونه لري خو هغه دلیلونه باید بررسي شي هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي چې ملاحظات یې برطرفه نه شي په تش ویلو چې موږ وپېژنئ موږ په رسمیت وپېژنئ هغه نه پېژني انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي نه پوهېږم چې ولې د نجونو مکتبونه وو دوی اعلان وکړي موږ یې په نوروز کښې خلاصوو دا څلوېښت شپې کېږي چې نوروز تېر شوی دي هغه یې بند کړي هغه یو شاعر وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي یو نیمبند حکومت اوس راغلی دی نیمبند سوله راغلې ده په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن د مشرانو ته زموږ توصیه ده چې شروع د نړیوالو ملاحظات ومني، د نړیوالو سره مذاکره وکړي.
غفار خبر کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه چې دا ماجر کارډونه زموږ پر بارډر باندې نه منل کېږي. نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده، نه نړۍ نه پاکستان نه افغانستان یو چا خبره نه ده کړې. دا کارډونه چې نه تر کړ شوي دي، موږ بیا منل کېږي نه، موږ بیا کومه چاره وکړو.
د روان خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی، خو مخکې تر دې چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري د دې سات لاند خبرونه لرو. نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړی ورځ، خو سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونلیدل شو او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یو شزه وژل شوې ده. داعش ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وایي په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه کسان نیول شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د دغه هیواد د خوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت 40 بندیان له بنده خوشی شول. او د اتمی انرژي نړیواله اداره وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اتمی بټۍ ته متخصصان لیږلي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر قانونو بحث کوو. د افغانستان د طبي سرچینو په چیرې بیا د قانون ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې شودل کیږي، او دا باور هم شته چې ممکن تر دې ارزښت لوړ وي. افغانستان د مس، سرو زرو، تیلو، گازو، یورانیم، وسپنې، سرب، زنک، زمرد، لاجورد، تالک، سلفر، رخام او د ګڼو نورو قیمتي ډبرو ترڅنګ د لیتیم په شان د ګران بیا او نادر عنصر قانون لري. د افغانستان د طبي سرچینو په اړه په 1918 او 1918 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد او په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د شوروي اتحاد د متحدو هیوادونو متخصصانو څېړنې کړې وې. خو په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د مدرنو وسایلو لکه سپوږمکۍ په وسیله نسبتا پراخې څېړنې وکړې او د دغو سرچینو ارزښت یې اټکل کړ. په 2010 میلادي کال د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په 40 ولایتونو کې 40 سیمه تشخیص کړې. په 2010 میلادي کال د امریکا د دفاع وزارت په یو داخلي یادښت کې د افغانستان د لیتیمو د ارزښت یادونه شوې وه، او ویل شوي وو چې د افغانستان دا ماده دومره ارزښت لري لکه د سعودي عربستان لپاره چې تیل لري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په راپور کې د افغانستان د لیتیمو اندازه نه یاد شوې، خو د افغانستان د قانون وزارت د 2019 کال په راپور کې راغلی چې افغانستان 1.4 میلیون ټنه لیتیم لري. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې اوس د افغانستان 1.6 متوسط قانونه استخراجیږي، خو د افغانستان له قانونو څخه پراخه استفاده لا نه کیږي. په 2008 کال د چین MCC او JC کمپنیو د مس عینک 10 کلن قرارداد واخیست، خو د امنیتي ستونزو له کبله کار پیل نه کړ او وروسته د شرایطو د بدلیدو غوښتنه وکړه. اوس یو شمېر چینایان کابل ته راغلي چې د عینک مسو کان په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په 2019 میلادي کال د افغانستان حکومت د عینک د مسو اندازه 10 میلیون ټنه وشوده. په همدغه کال د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د قانونو نقشه خپره کړه چې په هغه کې 28 میلیون ټنه نور مس هم څرګند شول، چې له دې سره د عینک د مسو اندازه کابوش 5 میلیون ټنو او د رویټرز خبري اژانس پر اساس ارزښت یې په اوسنۍ نړیواله بیه 100 میلیارد ډالر نور زیات شو. د 2019 کال د راپور پر اساس افغانستان 2.2 میلیارد ټنه وسپنه لري چې ارزښت یې د اوسني نرخ پر اساس 350 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د سرو زرو اندازه 2900 کیلو اټکل شوی چې 180 میلیون ډالر ارزښت لري. کانونه د افغانستان تر ټولو ستره ملي شتمني ده او که سم مدیریت یې وشي نو د افغانانو څو نسلونو ته به سوکالي په برخه کړي او کنې ډیر ځلې داسې شوي چې یو هیواد ته خپل شتمني د بدمرغۍ سبب شوې ده. جګړې پارولي او د ګاونډیو او نورو هیوادونو د ناسالمو رقابتونو په میدان بدل کړی دی. نو دا قانون باید څرنګه استخراج شي چې ګټه یې هم اوسني او هم راتلونکو نسلونو ته ورسیږي. زموږ د دې خبرونې میلمانه در پیژنم ولی ولا ځدران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان پخوانی بوین دی. همدارس د افغانستان د صنایع او قانونو خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر د قانون او پټرولیم وزارت یعنی د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی اسمت الله برهان او همدارس اقتصادي شنونکی دریا خان بهیر په دې خبرونه کې لمر سره شته. لمړی ځدران صاحب اشاره مې مخکې وکړه چې په 2010 کال د امریکا د جیولوجیکي سروې اداري او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په 14 ولایتونو کې 14 سیمې تشخیص کړې. د دې سروې په اړه او د هغې د نتیجې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه لنډ معلومات ورکړي.
د قانونو زوم تاسو کومه چې ملي شتمنۍ ورته وایي د دې پروسې لپاره مغلق دي. په دې باندې موږ اکثره وختو عام خلکو ته خپل ملت معلومات وړاندې کړي. قانون د قانون اول مرحله هغه د ظواهر شناسایی یا پیژندنه ده چې موږ اټکل کوو چې چیرې کوم نوع منرال کېدای شي وجود ولري. کله چې هغه ابتدایي سرګانې کېږي چې اصولا او اساسا تیرو کلونو کې د پترول مار قانون او پترولیم وزارت له طرفه کېده، هغه نو وروسته موږ بلې مرحله ته چې اکتشاف ده یا کشف، هغه کې بیا په د وسایلو مختلفو وسایلو او سروګانو په کارولو سره موږ دا تثبیتو چې آیا یو کان اقتصادي ارزښت لري او هغه کان کې هغه مشخص منرال څومره کېدای شي شتون ولري. دا د 3 کلونو تر 9 کلو پورې وخت نیسي. په اخره مرحله کې موږ د زو استخراج ته چې استخراج کې باید د استخراجي د پلان پر اساس د تخنیکي ابعادو د نظر په اساس باندې موږ وکړی شو چې د استخراج عملی استخراج پر لړ شو. کوم سروې چې تاسو یاد کړه دا د متحده امریکا د ایالاتو په همکارۍ د دوهم مرحله په برخه کې د جمع تشریح کړی اکتشاف په برخه کې صورت ونیوه. چې مخکې موږ معلومات داتا او ځینې سروګان درلودلې چې د روسانو له خوا یې شوي وي، د دې لپاره چې هغه هغه ته پرمختګ ورکړ شي یا اپډیټ شي. په ځینو ساحو کې د دوی سره دا هوکړه شوې وه چې دوی به دلته خپل مطالعات کوي دی او نتیجه به زموږ سره شریکوي. مطالعات د اکتشاف په سطح بیا هم وړاندوینې وي او د استخراج په برخه کې کوم عملی پیشنهادات یا وړاندوینې یا موندنې موږ نه درلودې. فقط هغه کوم ساحو کې چې دوی د سروي کانې کړي وي هغوی دا راپور ترتیب کړی وو او د وزارت سره شریک کړی وو او د هغه وخت وزارت په دې باندې کار کاوه تر څو هغه تخنیکی راپورونه په تجارتي بسو باندې بدل کړي او وکړي شي چې دا د قراردادونو اعلان کړي او د اکتشاف او د استخراج پر لور لاړ شي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایند مفتی صاحب اسمت الله برهان هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته هرکلی ویم. برهان صاحب، تاسو تیرونه ازادي رادیو ته وویل چې ستاسو حکومت یو سلو شپک سلبیخ کانونه متوسط کانونه پا قرارداد ورکری دی او فیلن استخراجی شی ورچخه آیت تر لسکی شی پا دومره لند وقتی مو چنگ دومره کانونه قرارداد تا برخل زکه چی دی هر کان قرارداد دیر وقت غواری دیر فکر غواری داو طلبی تورندی که ولی هم باید یو موده ولری اغا خلق چی قرارداد اخلی پا چه شکل سرمه دا کانونه ورکری دی او آیا چوک چی دا قانون اوس استخراجوي په فنی ډول استخراجوي او کنه داسې خلک دي چې په دې برخه کې مسلکي نه دي او فنی نه دي
نو هغه دا دي چې دا یو سلو شپږ سلويش قانون چې ما درته ویلی ول دا هغه دا نه معنی چې دا موږ ورکړی دي دا معنی وزارت معدن فټرالیم اوس هم دا غلري دومره قراردادونه لري دا معنی چې تیر حکومت او د کابل چې مخکنی تیر اداره ول هغه هم ورکړی دی اوس موږ مکمل چراغلی یو د امر ورکړی دی تقریبا دا به غالبا 22 قرار دی نو هغه نور موټول صرف سره جسټیفای کړی سره تنظیم کړی او منظم کړی او مرتب کړی موږ نور هغه قانون په خپل شکل باندې دی یعنی دا ټول موږ نه دی ورکړی زموږ کردار په دې کې تقریبا در 22 قانونو کړی دی
یعنی دا ټول هغه قراردادونه چې په خوانی اداري کړی دي او مخکې سمندر صاحب ول چې د اکثرو قراردادونو هغه موده پای ته رسیدلې و آیا تاسو بیرته تمدید کړی دي او کثرګه
بالکل د جنو د تمدید سوي دي د جنو کارونو ته په کتو سره څه شرایط نور ورته شول سوي دي نو مجلسونه ور سره روان دي د سره او په مجموع کې موږ مرده سوال چې قانون د افغانستان د ملت شتمنۍ ده او د افغانستان اسلامي امارت د شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او رفاه لپاره د دوامداري او مؤثره استفاده کولو په خاطر په ډیر دقت کار کوي د افغانستان اوسنۍ حکومت د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړی دي او لا هم کار ور باندې کوي چې په تطبیق سره به یا سکتور تنظیم شي د افغانستان اسلامي امارت ژمن دي چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او اوایدی د اقتصادي پرمختګ کارموندنی او فقر د لمنځوړلو لپاره د بنسټیزو او ملي پروژو د تطبیق لپاره ورغی د قانون استخراجي سکتور کولای شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه مورال وړي کې
کورودان امدادي سالم استفاده مسله ډیره مهمه ده شاخله دریا خان بهیر اقتصادي شنونکو همرا سره دی ورته کړی وای بهیر صاحب کمو د الجزیره یو مستند فلم لیدلې دی پنشیر د زمرودو په ارتباط پاغه کې لیدل کیږي چې څرقم بمونه په کان کې شودل کیږي چې زمرد څومره ضایع کیږي نو دغه د سم استفاده مستقیم استفاده خبره د خصوصي قانونو د استخراج په برخه کې ډیره مهمه ده که چیرته هغه څوک چې استخراجوي په سم ډول استخراج نکړي ضایعات به ډیر وي یعنی تر ګټه کمیږي ورسره په دې برخه کې ستاسو تفسیر څه ده چې فعلا چې کوم قانون په افغانستان کې استخراجي شي هغه په مسلکي ډول استخراجي شي او آیا هغه خلک چې قراردادونه ترلاسه کړي دي لازم وسایل ورته لري او کنه
د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته ترونته د بس محترم میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته البته به له شک باید وایو چې دا ماده یو قانون داده پاک الله استفاده بشریت ته چې د نه سم استفاده وکړه البته دا مشهور څه دی چې د نه سم استفاده کیږي په افغانستان کې د مختلفو دلایلو لکبل او عملو لکبل دغه ماده برالاوی دده چه در افغانستان در اقتصاد در بهبود در پاردهان گرد پورت شوی نده بلکه در افغانستان در ویجاری و در افغانستان در جنگ و در تمویل و در دستونز و در پاردهان گرد پورت شوی ده لکه سنگ اشتاسی اشاره وکره دغه موادن پا مختلف و دلائل و بانده پتیل و کلونو که و مختلف و مناطق و ولایتو که باوجود ده چه در یو مافیال طریق دوی در استخراج کیدل و مصرف ترسیده د دې د نوعیت د استخراجم کاملا یعنی خلاف دا او نورمو او مسلکی نورمو صورت موندلای دی یوازې د پنشیر مثلا نه ده په ټولو ولایتو کې دا مادن چې استخراج شوی دی په غیر مسلکی ډول استخراج شوی دی کې چیرې موږ د اسکرو ډبرو مادنم په سمنګانو کې او به هر بل ولایت کې وګورئ تاسو په هر کال کې موږ څومره بشری دغه لري بشری زایات لرو مثلا څومره انسانان هلته چې بدن معدن و که کار کوي دوی وژل کېږي د قانونو د خوښیدلو له عمله. او د دې تر څنګ دا دلایل دا دي ساروان صاحب چې یو خو یو منظمه استراتیژي البته د پخوا کلونه باید ووایو چې د جمهوریت زمان نه د ماغ وخت نه هم یو مشخصه استراتیژي او کړنلاره موجود نه وه. دغه قانونه دولت حاکمیت هم نه درلوده په ټولو سیمو باندې، بل په هغو ځایو کې چې دغه معدن یا قرارداد ته ورکول شوي وو او یا هم نه وو ورکول شوي، د چارواکو او زورواکو لخوا استخراج کېدل. نو طبیعي ده چې دوی یا د خپل ګټه شخصي ګټه یا ګروهي ګټه یې لیدله او دغه نه هغو نه اندازه استفاده یې کوله چې ځان ته خپل جیب ته ګټه ورسوي، اما د ملت و د بیت المال مسله دوی سره مطرح نه وه.
ځدان صاحب، په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان وایي امنیت یې راوستی دی، آیا هغه وخت راغلی دی چې د افغانستان کانونه په پراخه پیمانه استخراج شي او لویو کانونو باندې کار پیل شي؟
مننه، بالکل. خب اوسنی شرایط که موږ د امنیتي له لحاظه وګورو، خو فعلا خدا ادعا کیږي چې امنیت راغلی، نو هغه فاکتور هغه ستونزه باید حلی. اما د تر څنګ ځینې نور مختلف موضوعات دي چې هغه باید ډېره په جدي توګه په نظر کې ونیول شي. د ټولو نه اولنۍ مسله، مهمه مسله چې دی، د قراردادونو حقوقي یا قانوني مشروعیت دی. ما تر اوسه پورې د نوي حکومت نه د تیرو قانونونو په هکله څه نه دي اورېدلي. ما ستاسو د خپله د ازادي راډیو ګزارش د مس عینک په هکله ولوسته. مثلا هلته ویل شوي چې دوی ته هدایت شوی چې که چیرې د مس عینک قرارداد د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، باندې بررسی شي او که په ټکر کې نه وي، نو موږ به مخکې لاړ شو. زما خبره دلته دا ده چې موږ په اوسنۍ دنیا کې کله چې قانون او محکمې ته مخامخ کیږو یا کله چې یو تجارت کوو، هلته بیا قانون او هغه د تجارت اصول چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي، نه ارزښتونه. بله شکه اسلامي ارزښتونه ته موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، هغه ته قایل یو. اما کله چې مثلا مس عینک دی، اوس مس عینک 15 کاله مخکې امضا شوی وو، هغه مشکلات درلودل. هغه که په دقیقه توګه مطالعه شي، د مس عینک کوم قراردادیان چې اوسني قراردادیان دي، هغوی د داوطلبۍ په ډېر اخري مراحلو کې ځینې داسې وړاندیزونه افغانستان حکومت ته وکړل، او هر څرنګه چې هلته هر څه معامله شوي وي هغه به شوي وي. هغه زه پاک لزه معلومات نه لرم، اما د تخنیکي او پالیسي له لحاظه هغه کوم وړاندیزونه چې په اخره مرحله کې د داوطلبۍ کې شوي وو چې دوی به د ریل پټوۍ جوړوي، دوی به د اوسپنې د زوب فابریکه جوړوي، او یو اشپشته قلیچ یو بل معدنو د زغال هغوی به دوی را استخراج کوي، چې په همغه اساس باندې دوی د قرارداد و هم ګټه. اما تر اوسه پرې هیڅ نتیجه ورنه کړه. ستونزه فقط په امنیت کې نه وه، ستونزه په قرارداد کې هم وه. کله چې چینایان پوه شول چې دوی هغه کار نشي کوی یا کومې وعدې چې دوی ورکړي وې هغه نشي اجرا کوی، دوی شپږ پنځوس موارد د قرارداد کې د شپږ پنځوسو مواردو په هکله دوی خپل تعدیلات پیشنهاد کړل. او هغه تعدیلات داسې تعدیلات وو چې د دې قرارداد او د کان هغه اقتصادي حیثیت او ظرفیت تر سوال لاندې راوست. همدا وه چې دا پروسه ودرېده. موږ څو دوره مذاکرات وکړل، هغه د لرغونو آثارو مسله هم پکې رامنځته شوه، اما دې نتیجې ته چینایانو یا د اوسني قراردادان په دې ونه توانېدل چې موږ ته داسې یو حل لاره پیشنهاد کړي چې دوی وکولی شي چې دا کان په هغه توګه چې دوی تعهد کړی استخراج کړي. دا یو مسله. بله مسله چې ډېره مهمه ده همدغسې په لویو کانونو کې خاصتا په مس عینک کې، دا ده چې دا خارجي هغه که حکومتي یا غیر حکومتي کوم کمپنیان یا شرکتونه چې دي دلته راځي، هغو سره باید موږ ډېر محتاط مخکې لاړ شو، ځکه سبا ته که چېرې د دوو هیوادونو ترمنځ یا د دوو د شرکت او د وزارت ترمنځ یو منازعه منځته راځي، دوی به نړیوالو مراجعو ته محکمو ته ازدي، دوی بیا هلته ارزښتو ته اهمیت نه ورکوي، دوی بیا هغه څه چې قرارداد کې امضا شوي هغه ته اهمیت ورکوي. دریمه موضوع چې ما مخکې هم یادونه وکړه، اوسني قانون معدن د کانونو قانون او مقررات په هکله هیڅ نوی دریځ نه دی روښانه شوی. آیا د مخکېني حکومت مقررات او قوانین مخکې وړي اوسنی حکومت که هغه وړي؟ خو د کوم اوسنی قراردادونه چې دوی ورکوي یا په کوم طریقه چې دوی مثلا قرارداد یا نور موارد مخکې وړي، خو هغه خو د هغه قوانینو سره په ټکر کې دي، او که د هغې په اساس دوی مخکې نه ځي نو د کوم قانون یا حقوقي چوکاټ له مخې دوی مخکې ځي.
سمندر صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا اوس شرایط دې ته برابر دي چې د افغانستان له قانونو استفاده وشي؟ البته دا شیم په پام کې وي چې ډیرو هیوادونو ته خپل شتمني ورشوې ده، کله چې د یو هیواد ډیر شتمني لري په هغه هیواد ډیر جنجالونه وي او مداخله پکې ډیر کیږي. په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې هغه شرایط مساعد دي چې له قانونو څخه استفاده وشي؟
سلامت سیاسن دغه تاسو کوم شي ته اشاره وکړم چې دغه یو غټ مسله ده چې افغانستان کې اوس هم موږ سره مخ یو. دغه زموږ شتمني د معدن ولکه زهران صاحب دوستانو چې اشاره وکړه، دا د دې بایسم سره د لوی رقابت رامنځته شي. دغه رقابت په ګڼو مواردو کې وو، موږ شاهد یو. مخکې چې مشاهنه کې مثال دی، د بامیان اوسپنې کان مثال دی، دغه راز د بدخشان کان، دغه بهرني دي څلور لوی قراردادونه چې دغه لوی مثال نه دي. اما اوسنۍ شرایطو کې چې یو شی ډیر مهم دی، هغه د موږ خصوصي سکتور د افغانستان همیشه برنامه لرله، همیشه مختلف برنامه وړاندې کړي. کله دولت هر څوک، وزارت کې هر څوک، ریاست جمهوری کې هر څوک، موږ خپل برنامه همیشه وړاندې کړي. موږ د افغانستان ملي ګټې سنجولي، یو واضح شفاف میکانیزم مرته پیشنهاد کړی، هغه کې هم د افغانستان ملي ګټې سنجول سوي دي، هم هغه کې د منطقوي مسایل پام کې نیول سوي دي چې کوم شی موږ غواړو، کوم منرال غواړو، کوم ونه غواړو، کوم جنجال جوړوي، کوم په دننه کې مدیریت کېدای شي، بیا کوم دننه کې پروسس کېدای شي، صادرات ورنه کېدای شي، او افغانستان ته په درې څلور مواردو کې عواید راوړای شي.
زموږ د تیر وخت په ارتباط پوښتنه نه ده، د اوس وخت د اوس شرایطو په باره کې خبرې وکړو.
د اوس لپاره چې دی، د اوس لپاره چې دی، د اوس شرایط هم ډیر مساعد نه دي. موږ پیشنهاد وزارت مقام ته داو، نه موارد موږ پیشنهاد کړیو. په نه مواردو کې یو مورد سره وزیر صاحب مخالفت وکړ، هغه هم ځینې ملاحظات لرل، وایي آینده کې به دې باندې کار وکړم. په داته مواردو کې چې اوسنۍ معدنکاري باره کې وو، موږ ورته وړاندیز وکړ چې اوسنۍ معدنکاري دغه رقم چې تاسو لنډمهاله عواید غواړئ، لنډمهاله عوایدو لپاره معدن ورکوئ، ریالیټي قیمت هم جی کړی دی په ټولو برخو کې. ټولو شیانو ریالیټي قیمت دوی دوه چنده کړی، یا یو نیم چند کړی، یا ځینو مواردو کې درې چنده کړی. کاش ځان لنډمهاله ګټې ته ګورئ، لنډمهاله ګټه معدن خرابیږي، ځکه یو سړی چې دي یو جیک قیمت باندې نسبت تاسو د نفرایتو مثال ورکوم چې وو ټول قرارداد ورکړ شوی دی په مشرقي افغانستان، شرقي افغانستان کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې. دا قراردادونه حتی تر 2 لک افغانۍ یو تن قرارداد ورکړل شو، چې متاسفانه هغه زموږ پیشنهاد و چې دا ناکامیږي، دا سړی به بیرته مراجعه کوي، دا به پښیمانه کیږي. 2 لک افغانۍ یا 2000 ډالر چې څوک یو تن نفرایت اخلي، هغه چینایانو په واتسپونو کې ولیکل چې موږ 15000 ډالر باندې اندره کیفیت نفرایت دوی ته ورکو، ورته چې غواړي موږ یې اماده یو. په نړۍ کې هیڅ ځای کې 2018 نفرایت نو امادي ورک، هغه سره پیمانه سبیر تر هغه اوس بیا دویم قیمت، دریم قیمت ولګي، دغه را 6000 ډالر یا 5000 ډالر. دا هغه شیانو چې دوی لنډ او کتلې دي کې څنګه څنګه رامنځته کیږي. لکه مخکې لکه زدران صاحب هم ته اشاره وکړه، سړی ماده نه اخلي په لوړ قیمت باندې، هغه کوشش کوي لوړ قیمت دبره یا لوړ قیمت منرال راوباسي چې هغه نه راپاسل کیږي. دا ټیټ قیمت، متوسط قیمت منرال چې دی، دا اصلا ټول د خاور لاندې کیږي، معدن ټول له منځه ځي. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو چې وزیر صاحب دا لار نه ده، تاسو سیستماتیک کار وکړئ، اول د قوانین پالیسي معلومه کړئ، کوم قانون، کومه پالیسي، کومه مقرره. د دې تر څنګ تاسو دا منطقي ته وګورئ، منطقي ریالیټي ته وګورئ، د منطقي قرارداد سیستم ته وګورئ، پخوانی قراردادونه تمدید کړئ، یو څه سهولتونه راولئ، دا پروسس شفافه کړئ. یو څه پخوا ډېر ستونزې وي، یو حرکت موږ غوښته همیشه د تیر حکومت د چې نه و، اما حرکت دا معنی نه لري چې اوس حرکت راشي. موږ چې څه لرو ټول ورکو په داسې قیمت باندې چې هغه ته داسې خلک مراجعه کړې ده چې که تاسو اوس وزارت ته لاړ شئ، په وزارت سړک کې ځای نشته، په پارکینګ کې ځای نشته، په چمنونو، په هر ځای کې، په زینو کې، په دالیزو کې ځای نشته. عام سړی هر چا اورېدلی دي راغلی دی، وایي زه معدنداری کوم، معدن قرارداد اخلم، قراردادونو د جواز قیمت 2 لک تر سوالی دی، پخوا 10000 جواز، اوس 2 لک جواز دی. یعنی دا اول اصول انداز کار صحیح نه دی. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړ ټیم ته چې دا شان یو دم څو چنده کوي، ما دا بل هر څوک معدن کار کوي، ما دا معدن کاری ځانته اغه لري، دا ځانته اصول لري. اوس هر څوک راغلی ماده نخلی دی په دویم دریم لاس باندې هر چا ته ورکوي. داسې مثالونه زه لرم په لسهاوو چې خلکو معدنونه اخیستي، هغه یې د څلورو پنځو نورو شریکانو سره شریک کړي دي. اوس دی خپله ناست دی هلته یو څنګ ته دا نورو خلکو ته وایي چې تاسو خو لږ یو څه نسبي تخصص لري، یو څه نسبي شناخت لري، یو څه نسبي بلدیت لري، راځئ دا معدن تاسو وباسئ، نو بیا ما هم زه دغه لسه هم شریک. چې دا رقم معدنکاري چې دا نه د افغانستان په ګټه ده، نه د افغانستان ملي ګټو ده، نه د افغانستان ملي ګټو په هغه ده، او نه هم دا زموږ معدنکاري نه هغه چې عواید چې زموږ اوسنی دولت غواړي هغسې راوړسته. البته لارې شته چې زموږ اوسنی دولت د معدنو عواید ولري، معدنداري طریقه نه عواید ولري، د پروسس طریقه نه، د صادراتو طریقه نه، هم هغه طریقه باندې باید لاړ شي. په دغه طریقه باندې که موږ اوس روان یو، دته نن نړیوال راځي، نن نړیوال رقابت رامنځته کیږي، اوس نړیوال هم ستونزې لري، زموږ حکومت سره دي باندې کله د دولت مشران هم پوهېږي، اول هغه مشکل حل شي، بیا اول هغه چا سره کار وشي چې تجربه لري، هغه چا سره کار وشي چې هغه ټکنالوژي لري، او هغه یو څه شناخت لري، هغه خپله نه غواړي معدن ضایع شي. اما اوسنۍ پروسه کې ستا معدن اخلي بل چاته ورکوي، هغه سړی چې دی کاملا نوی سړی دی، هغه کاملا نوی دی، د ټولې پروسې سره هغه اصل هغه نه هېڅ ډول برابرداري نه شي کړی، نه حکومت ته ګټه ورکولی شي، لنډ وخت کې هم د حکومت قرضداره کېږي، او هم د سیستم او هم د شریکانو.
بله ډېره مننه. په دې اړه باید مفتي صاحب برهان نظر واورو. برهان صاحب، دوه مسلې دي، یو خو دا دې شي ته چې سمندر صاحب اشاره وکړه، او بل هم ښاغلی زادران یادونه وکړه چې د قوانینو مسئله ده. تاسو د تېر حکومت قوانین لغوه کړل، دا هم ډېره مهمه ده چې یو څوک قرارداد اخلي هغه باید پوه وي چې په دې هیواد کې کوم قانون نافذ دی.
مننه کاروان صاحب محترم، سمندر صاحب او درام صاحب دواړو ته په احترام. یقینا د معدنیات یا عموما معدنونه یا د افغانستان قانونه دا د یو قوم یا د یو سیمې د خلکو حق نه دی، نه دا یوازې د پروفیسر او د ملا او د طالب دی، بلکې دا د ټولو افغانانو مشترکه حقوق دی. نو بالکل هر یو خپل یو ښایسته نظر وړاندې کولی شي، افغانانو ته ورکولی شي، او خصوصا د معدن او پټرولیم وزارت مشینری چې اوس څوک چلی د چا په لاس کې چي ده، نو د دوی دغه سالمې لارښوونې او سالمې رهبری ده، رهبری به د هغه د پاره یقین وکم ډیره د خیر خبره وي، د افغانانو د پاره به هم خیر وي. نو زه هم دغه یو خبره کوم چې د مخکنی قانون چې څو ما مطالعه کړی دی، همدارنګ نورو ورونو دنیاوالو کتلی دي، زموږ میلمانو ورونو چې سره جدي به هم کتلی وي، یقین وکړه ډېر د میرزا قلمي څخه خصوصا د معدنو د پټرولیم وزارت چې کوم مقرره ده، په دې کې چې دا کوم قوانین دی راوړي دي، ډېر د میرزا قلمي څخه او د مادو په تناقض سره، نو ډېر سخت مغلق ځایونه دي. البته څه سم دي، ډېر شی مادي هم څه چې راتلونکي فکر کوم که راتلونکي کې هم د دې قوانینو څخه او د دې حقوقي اړخونو څخه څه کار اخیستل کېدي، بالکل پکې زیاده لیسې. البته په مجموع کې نه، تل څه مشکلات شته. نو اسلامي امارت اوس پر دغسې یو حالت باندې را رسېدلی دي چې د قوانینو نشتون دی، او همدارنګه مشکلاتونه لکه څنګه چې زدران صاحب وویل، د یوې خوا نه بلکې د څو طرفو څخه په مختلفو مشکلاتو کې سره راګیر یو. نو همدارنګه د بل موضوع ته راځم چې دا د قانونو غیر رسمي کیندنې یوه ستره ننګونه یقیني ده.
زادران صاحب، کومه خبره در نه پاتې د قانونو په برخه کې کوم وړاندیز لري اوسنیو چارواکو ته، نو په ډېر سانو کې ویلی شئ، مهرباني.
مننه. زه فقط دومره وایم چې که چیرې که یو خوا قانونه کوي شي چې د اقتصادي ودې سبب هم وګرځي، بل خوا د دې علت هم کیدای شي چې نور فقر، تنګستي، جنگ او مشکلات هم رامنځته کړي، خصوص د دې چې د اوسنۍ کوم حالت ته کوم رقابتونه چې د غټو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې زموږ هیواد کې روان دي. زما غوښتنه د اوسنۍ چارواکو نه ده چې اول باید تخنیکی عمل وکړي، زر آیت په نظر کې باید ونیسي، آینده لپاره دیوه په نظر کې ونیسي، پرینږدي چې قانون د سیاست ښکار شي.
سمندر صاحب، تاسو
زه فکر کوم دغه تحرک، ساده سازی، روڼتیا، با نفوذو کسانو لاس منع کول، امنیت ساتل، دا ټول شان ډېر ښه دي، ډېر مهم دي، امارات دی کې غوچ اقدام کړی اما ستراتیژیک فکر په کار دی ساده سره او داسې پروسونه اسانه پروسونه پیل کول په کار دي کورنۍ سرمایه ګذاري ته پام کول په کار دي موږ لیکل دا څو اوریدونکو پیغامونه دا و چې کورنۍ کور کې تولید موږ کو کور کې پروسس وکړو په دې ډول اتقا په کار ده نه هغه هغو منرالونو ته اصلا لاس ورکول نه دي په کار چې هغه نه موږ ورته کور کې آماده یو نه هم نړیوال باور کوي نه نړیوال راځي البته کورنۍ پانګونه کورنۍ سرمایه ګذاري کورنۍ تجربه دا به په پام کې ونیول شي معدن کاری دې نه تروان صاحب چې دا یو شی دی په درې کلو کې باید وکړي معدن کاری دا چې یوازې مطالعات یې څوک راغواړي بیا چې سړی یې برابرداري کوي سرمایه ګذاري کوي سپړنه کوي هغه به ته بل چاته ورکوي دا په هیڅ دنیا کې رواج نه دی هیڅ دنیا کې داسې نشته اول باید کورنۍ تجربې ولرو ښه سکسسفل سټوریانې ولرو بارنۍ خپل راځي موږ قوانین هم کېږي اصول هم کېږي
ډیر
زیاته مننه کور ودان سلامت وسه دریا خان بهیر اقتصادي شنون کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتی عصمت الله برهان د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر او د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلانونو پخوانی مرستیال ولی الله زتران له تاسو ټولو مننه له تاسو اوریدونکو هم منندویم.